رگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نوشابه آشنایم. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اوری.
په پاکستان کې قریب 1800 دینی عالمانو فتوا ورکړې ده چې ځانمرګي بریدونه حرام دي. د ترکیې جمهور رئیس په ناټو غږ کړی دی چې په سوریه کې د امریکا د امنیتي قوې د پلان په ضد ودرېږي، او په جرمني کې چارواکي په لسو کسانو پسې ګرځي چې ګمان کېږي ایران ته جاسوسي کوله.
د خبرونې اوریدو ته ستړي مشئ. نن د سه‌شنبې ورځ د جدي د میاشتې شپږویشتمه د 2013 کال د جنوري د میاشتې له 14 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو سره د حزب اسلامي غونډې مذاکرات غواړي،
او دغه مذاکرات چې لکه د حزب اسلامي سره وسو چې په ډېره شفافه توګه همدغسې مذاکرات د طالبانو سره هم وسي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وی یو شمیر پولیس په جنایي پیښو کې لاس لري او د جنایتکارانو سره مرسته کوي.
در بعضی موارد مردم ما شکایت داشتند که پولیس هم د قضای خودشان دست دارند. ما این اعتراف میکنم که بله.
د فریډم هاوس مؤسسه په خپل کلنی راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په جمله کې شامل کړی چې ازادي نه لري. درنو اوریدونکو، دا رپورټونه وروسته اورئ. او سرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په ترکیه کې د سولې لپاره غونډه کې د وسلوالو مخالفینو سره د دوی غیر رسمي ارتباطات ادامه لري. د سولې د شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن د سولې اړوند مدني ټولنو، ځوانانو او د ښځو ملي مشورتي غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې دغه شورا د سولې د نوې ستراتیژۍ په اساس د وسلوالو مخالفینو سره د سولې د مذاکراتو د پیلولو لپاره کار شروع کړی دی.
تماس های غیر رسمی با مخالفان مسلح در جریان است. شورای عالی صلح در هماهنگی با حکومت در راستای زمین سازی و پیشبرد مذاکرات تلاش می نماید. اکنون شرایط خوبی در سطح ملی و بین المللی برای صلح به وجود آمده و ما به یک مرحله امیدوار کننده گام گذاشته ایم.
خاغلی خلیلی په داسې حال کې دا خبرې کړې دي چې د افغانستان د جمهور رئیس دوه سلاکاران همایون جریر او عباس بصیر د وسلوالو طالبانو له 15 استازو سره په ترکیه کې کتلی دي. خاغلی جریر د امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې د حکومت په خوښه یې په ترکیه کې د طالبانو سره د سولې غیر رسمي یعنی تفاهمي غونډه کړې ده، خو ارګوایي دغه کسان د افغانستان د حکومت نمایندګي نه کوي او د طالبانو ډلې هم د ترکیې په خبرو کې د خپلو استازو ګډون رد کړی دی. د بدخشان د ولایت چارواکو ویلي دي چې د ازبکستان، تاجکستان او پاکستان نه راغلو لسګونو وسلوالو د دغه ولایت امنیت په خطر کې اچولی دی. د بدخشان د والی نطاق نیک محمد نظری د امریکا غږ راډیو ته ویلي دي چې د دغه شمیر بارني وسلوال د دولت ضد تحرکاتو نه علاوه د بدخشان په ولایت کې وسلوالو طالبانو ته روزنه هم ورکوي. هغه ویلي دي دوه کاله کېږي چې وسلوالو طالبانو د وردوج ولسوالۍ نیولې ده. په بدخشان کې قریب 250 تنه بهرني تورستان دي چې د فعالیتونو پلانونه جوړوي. په پاکستان کې خواوشا 1800 دینی عالمانو په یوې فتوا کې ځانمرګي بریدونه حرام ګڼلې دي. د دې خبر تفصیل نوشابه آشنا لولي.
په پاکستان کې شاوخوا 1800 دینی عالمانو په یوې فتوا کې ځانمرګي بریدونه حرام وګڼل. په پاکستان او په خاص ډول افغانستان کې له کلونو راهیسې تراګر ځانمرګي بریدونه کوي او خپله جګړه هم سپېڅلې بولي، خو پاکستاني عالمانو په خپلې خاورې کې ځانمرګي بریدونه حرام وګڼل. په فتوا کې په زغرده ویل شوي چې هیڅ یو فرد او یوه ډله د جهاد د اعلان کولو حق نه لري او ځانمرګي بریدونه د اسلامي لارښوونو خلاف دي. دا فتوا د کتاب بڼه لري او د پاکستان حکومت یې مخکتنه کړې ده. په فتوا کې یو شمېر هغو دیني عالمانو هم برخه اخیستې وه چې د غربي نړۍ او لیبرالیزم په ضد دي او د افغان طالبانو ننګه کوي. په فتوا کې د افغان طالبانو د پلار مولانا سمیع الحق د زوی حمید الحق او د بل افراطی ډلې اهل السنه والجماعه د مشر محمد احمد لودیانی لاسلیکونه هم شته دی. نوشاباشنا، امریکا غک، واشنگتن.
د پاکستان د پنجاب ایالت کې د یوې اونۍ لپاره د ماشومانو د ګزن یا پولیو ضد واکسین کمپین پیل شوی دی. د پاکستان د عامې روغتیا د وزارت مسؤلینو ویلي دي چې په دې کمپین کې به زرګونه واکسین ورکوونکي کور په کور وګرځي او ماشومانو ته به چې عمرونه یې د 15 کلونو نه کم دي واکسین ورکړي. مسؤلینو همدارنګه ویلي دي چې د واکسین کوونکو ټینګ امنیت هم نیول شوی دی. پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ویروس پکې نه دی محو شوی. برما او بنگلاديش د زرګونو روهینګیایي مسلمانانو بیرته ځای په ځای کولو لپاره چې د پاوز د ظالمانه حملو نه تښتیدلی دي موافقه بشپړه کړې ده. بنگلاديش په یوې بیانیې کې ویلي دي چې د دغو مهاجرو بیرته ځای په ځای کولو پروګرام به په راتلونکي هفته کې شروع شي او په راتلونکو دوه کلونو کې به ټول خپلو کورونو ته ستانه شي. قریب 650,000 روهینګیان هغه وخت بنگلاديش ته وتښتیدل چې د برما قواوو د رخین په ایالت کې د روهینګیانو کلو ته اور واچاوه چې د پولیسو په پوستو باندې د روهینګیایي ملیشو د حملو بدل واخلي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په ناټو باندې غږ کړی دی چې د امریکا د پلان په مقابل کې ټینګ ودرېږي چې غواړي په سوریه کې د کردانو په رهبرۍ یوه قوه یعنی امنیتي سرحدي قوه جوړه کړي. ترکیه ګواښ کړی دی چې په سوریه کې به په کوردي ملیشو چې ترکیه یې ترورستان بولي تازه حملې وکړي. ترکیه کوردي ملیشي ځکه ترورستان بولي چې د غیر قانوني شوي کوردي یاغي ډلې سره یو لاس دي چې د ترکیې په ضد جګړه کوي. اردوغان د دوشنبې په ورځ په امریکا تور ولګاوه چې په سوریه کې د ترکیې سره سرحدي پوله کې ترورستي پوز جوړوي او وی ویل چې د امریکا په ملاتړ دغه سرحدي قوه به خټینګه وزبي. ناټو سمدستي د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان دغه خواست په باره کې سند ویلي. په جرمنی کې چارواکي د لسو کسانو پسې ګرځي چې ګمان کیږي ایران ته جاسوسي کوله. د دې خبر تفصیل عاشق الله رحیم زوی ولولي.
په جرمنی کې د کسانو پسې لټون په ټول هیواد کې پیل شوی دی. د فدرالي څارنوالۍ ویان سټیفن بیل ای پی خبري ایجنسی ویلي دي چې په دې کسانو شک دی چې د ایران د یوې ادارې لپاره یې په جرمنی کې د ځینو ادارو او اشخاصو جاسوسي کړې ده. چارواکو ویلي دي چې د جرمنی د کورنی استخباراتو ادارې ورته د دې کسانو معلومات ورکړي دي او په څو ځایونو کې نن چاپې هم اچول شوې دي. په همدې حال کې یوې مجلې ویلي دي چې دغو جاسوسانو په جرمنی کې د اسرایلیانو په حق له معلومات راټولول خو د فدرالي څارنوالۍ بیان په دې حق له تبصره ونه کړله. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د آشنا رادیو خبرونې د واشنگتن نه نشریږي. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د لیبیا په بین المللي هوایي میدان کې د حکومتي قواوو او د ملیشو ترمنځ په جنگ کې 40 تنه وژل شوي او د 15 نه زیات زخمي شوي دي. د لیبیا حکومت چې په بین المللي سطحه پیژندل شوی حکومت دی وایي چې وسلوالو ملیشو په داسې حال کې په هوایي میدان حمله کړې ده چې د 2.5 زرو نه زیات خلک د مختلفو جرایمو له کبله بندیان دي. حکومت وایي ملیشو هڅه کوله چې د اسلامي دولت د القاعدې د سازمان او د نورو ګروپونو ترورستان آزاد کړي. په لندن کې د امریکا نوې سفارت چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر باندې اعتراض کړی دی چې وایي ډېرې پیسې پې لګېدلې دي او موقعیت خراب دی، نن خلکو ته پرانستل شو. دغه نوې سفارت چې 1 میلیارد ډالر پې لګېدلې دي د تامس د سین د جنوبي سنډې په خوا کې په پخواني صنعتي ځای کې واقع دی. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیره هفته ټویټ کړی و چې په لندن کې د دې سفارت پرانستلو ته چې یوه بده معامله ده نه ورځي. او یو نادر مجلل مرسیدس بنز موټر چې اډولف هیتلر استعمال کړی وو په راتلونکي میاشت کې د امریکا د اریزونا په ایالت کې لیلامیږي. دا بنز د هغو څلورو خاصو ماډلونو بنزونو د جملې نه دی چې په 1909 کال کې جوړ شوی وو. د فرانسې د شکست نه وروسته هیتلر د خپل بری په رسمي گذشت کې په همدغه بنز کې سرګن شوی وو. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیونه واوریدل.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان حکومت کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د استازو سفر کامیاب بولی. دا چې ولې او په کوم دلیل، لږ وروسته یې په هکله رپورټ لرو. خود افغانستان د سولې عالی شورا له وسلوال مخالفینو سره د غیر رسمي تماسونو درلودل تاییدی او وی هڅه روان دي چې د حکومت په همغږي د مذاکراتو لپاره زمينه برابر شي. خبريال ممتاز بهیر پام دی اکله رپورت را لګلې.
د افغانستان د سولې عالی شورا په ترکیه کې د سولې په تړاو جوړې شوې غونډې ته په خبرګون وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره غیر رسمي تماسونه جریان لري. د دغه شورا رئیس محمد کریم خلیلی چې د سه شنبه په ورځ د سولې اړوند د مدني ټولنې ځوانانو او ښځو ملي مشورتي غونډې ته وینا کوله وویل دغه شورا د سولې د نوې ستراتیژۍ پر بنسټ له وسلوالو مخالفینو سره د سولې مذاکراتو د پیلولو پر څرنګوالي کار پیل کړی دی. که څه هم ښاغلی خلیلی په څرګندول د ترکیه د مذاکراتو یادونه و نکړه خو ویل
اکنون ما روی هدف اصلی شورای عالی سال تمرکز
موږ اوس د سولې عالی شورا په اصلی هدف تمرکز لرو. له وسلوالو مخالفینو سره غیر رسمي تماسونه په جریان کې دي. د سولې عالی شورا له حکومت سره په همغږي د مذاکراتو لپاره د زمینه برابرولو او پر مخ وړلو هڅه کوي. دا سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د ولسمشر دوه سلاکاران همایون جریر او عباس بصیر د وسلوالو طالبانو له 15 استازو سره په ترکیه کې لیدنه کړې ده. ښاغلی جریر له امریکا غږ آشنا سره په خبرو کې وویل چې د حکومت په خوخه په ترکیه کې له طالبانو سره د سولې غیر رسمي تفاهمي غونډه کړې ده، خو افغان حکومت وایي دغه کسان د افغانستان له حکومت څخه استازیتوب نه کوي او د طالبانو ډلې هم د ترکیه په خبرو کې د خپلو استازو ګډون رد کړی دی. د سولې عالی شورا ټینګار کوي چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې باید د باصلاحیت پلاول خو تر سره شي. د دغه شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک وویل چې د سولې عالی شورا له ډیرو هڅو سربیره تر اوسه دغه هدف ته نه رسیدلی.
کله چې مستقیم مذاکرات شروع کیږي د ملت له اجماع نه، د سولې عالی شورا له اجماع نه به یو باصلاحیت هیئت تعینیږي او من غواړو چې د طالبانو له خوا نه هم یو باصلاحیته با اعتبار هیئت وي او دغه مذاکرات چې لکه د اسلامي سره اوس چې په ډیره شفافه توګه هم دغه مذاکرات د طالبانو سره هم وسی تر څو چې له هرې ایجنډا نه، له هرې مادې نه، له هر پیشرفت نه ټول ملت په جریان کې وي او ابهامون کې خبرې نه وي.
ښاغلی خپلواک زیاته کړه چې د سولې مذاکرات د وخت د ضایع کولو سبب نشي او د افغانستان ولس ته باید مثبت نتایج ولري. په داسې حال کې چې افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر بین الافغاني مذاکراتو ټینګار لري، خو د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې طالبان د افغان حکومت پر ځای له امریکا سره خبرو ته لیوالتیا لري او په اسانۍ به له افغان لوري سره د سولې مخامخ خبرو ته غاړه کې نږدي. د چارو کارپوه وحید مجده امریکا غږ ته وویل
چې امریکا د افغانستان په جګړه کې طرف ده، خو غواړي چې ځان د یو منځګړي په صفت دلته معرفي کړي. دا د طالبان مهم خبره هم ده چې موږ هېڅکله نه غواړو چې امریکا ځان د یو منځګړي په صفت دلته وړاندې کړي، ځکه چې دا تجربه موږ افغانان لرو چې کله د ژنیو قراردادونه امضا کېده د شوروي او افغانستان ترمنځ او د امریکا او پاکستان ترمنځ، په هغه وخت کې هم لویه تېروتنه د مجاهدینو دا وه چې په ځای دې چې روسانو سره خبرې وکړي
خاغلی مجده زیاته کړه چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې به طالبان بین الافغاني مذاکراتو ته غاړه کیږدي. د هغه پر وینا د افغان حکومت لخوا د سولې روانې هڅې د دې لپاره دي چې طالبان د راتلونکو ټاکنو پر مهال اوربند ته غاړه کیږدي او یا لږ تر لږه په خپل کلک دریځ کې نرموالی راولي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. درنو اوریدونکو، تاسو اوریدل د سولې عالی شورا هڅه کوي تر څو د حکومت په همغږۍ مخالفینو سره د خبرو زمینه برابره کړي، خو خپل افغان حکومت بیا کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د استازو سفر کامیاب بولي. د بهرنیو چارو وزارت یو معین نصیر احمد اندیشوي چې په پام کې د راتلونکو څو ورځو کې د امنیت شورا د افغانستان په حالاتو یوه غونډه جوړه کړي. په موقع په دې اړه د حکمت سروش رپورټ ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی سفر په دغه شورا کې د افغانستان د مسایلو په اړه د نظر یووالی رامنځته کړي او له همدې امله ټاکل سوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نږدې ورځو کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د دغه هیواد په اړه یوه ځانګړې غونډه جوړه کړي.
د دې ناستې اصلي تمرکز به پر سیمه ایزو اقتصادي همکاری وي. په دې معنی چې هغه لوی پروژې چې موږ یې له منځنۍ آسیا سره لرو، دا به د قزاقستان د دې برنامې اصلي موخې وي، او په عین وخت کې به پر دې بحث وشي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه څنګه کولی شي د افغانستان د سولې او اقتصادي پروسو سره همکاري وکړي.
د بهرنیو چارو وزارت مرستیال همدارنګه وایي چې د کابل پروسې کانفرنس لپاره هم تیاری روان دی چې د راتلونکي میاشتې په وروستیو کې به ترسره سي. د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي وایي چې د دې کانفرنس یوه موخه د یوه داسې جوړښت رامنځته کول دي چې مشریه د افغانستان په لاس کې وي.
یو کنفرانس چې وکولی شي د کنفرانسونو د مور غونډې یا داسې جوړښت شي تر څو هغه غونډې چې په افغانستان کې او یا د افغانستان په اړه دي ټولې سره یو ځای کړي.
بلخوا د ولسی جرګې استازي وایي چې دا مهال د نړۍ د هیوادونو پام افغانستان ته اوښتي او افغان دولت باید د کابل پروسې کانفرنس څخه پوره ګټه پورته کړي.
افغانستان حکومت د افغانستان مسله دا موضوع ډیره ښه ورته مطرح کړي، ډیر په ښه ډول باندې طرح کړي تر څو پورې هغه وکولای شي چې نړیوال فشار په هغو هیوادونو باندې راولي کوم چې په افغانستان کې جګړې ته ورته لمن وږي او دغه جګړه توده ساتي. اوس دغه شرایط په نړیواله سطح باندې دغه شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو پالیسي کې تغییر راغلی ده. موږ تاسو ولیدلو چې د ټوله نړۍ اوس د افغانستان سره ولاړه ده، نو افغانستان باید له دغو شرایطو څخه مکمله ګټه واخلي.
د ولسی جرګې استازي وایي دا کانفرنس په افغان حکومت سره مرسته وکړي چې پر پاکستان فشارونه زیات کړي تر څو د ترهګرو له ملاتړ لاس واخلي.
دوی خپل غوښتنې یعنی په نړیوال ټولنې ته وړاندې کړي او ورته ووایي چې مثلا که چیرته پاکستان وغواړي په افغانستان کې وقتی سوله راشي، نو یا امریکا وغواړي چې راشي، باید پاکستان باندې رسمي خپل بندیزونه باید دوی وځي کړي او فشار پرې راوړي چې د تورستان ځاله هلته د مذهبي سي او دننه په افغانستان کې د ډلو ټپلونه دوی لاس واخلي.
افغان چارواکي وایي چې د کابل پروسې په کانفرنس کې به هڅه وسی هغه هیوادونه چې په نړیواله کچه ترمنځ ستونزې لري خو د افغانستان په برخه کې په ګډه کار وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري. په افغانستان کې آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وي په غزنی ولایت کې لتیرو دریو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو له سیمه ایزو رسنیو نه 3 میلیونه کلدار مالیه اخیستل او 15 رسنیو د امنیتي ګواښونو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. د همدې موضوع نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریالی لیمی نیازی په رپورټ کې اورو.
له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نه مسؤلین وایي په غزنی ولایت کې د بیان د آزادۍ او رسنیو وضعیت په خورا بد حالت کې دی. د دغې ادارې اجرایوي مشر عبدالمجیب خلوتګر د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل طالبانو د غزنی ټولو رسنیو ته ګواښ کړی چې دوی ته د خپلو رسنیزو فعالیتونو مالیه یا ټکس ورکړي. خلوتګر زیاتوي په غزنی کې له 14 رسنیو څخه یو شمېر رسنۍ تر 3 میلیون پاکستانی کلدارو مالیه وسلوالو طالبانو ته سپارلې او پاتې نورو چې نه دي سپارلې هغوی د طالبانو له ګواښه خپلې رسنۍ بندې کړي دي.
گفته میشه که مالیه از رادیو و تلویزیون
ویل کیگی مالیه ل رادیوګانو او تلویزیونونو اخیستل کیده چې یو شمیر ورکړه او هغوی چې ور نکړه وتړل شوی. دوی وای طالبان وو غوتل چې مالیه ورکړي که ور یې نکړي و به وژل شي. د دې لپاره چې د مالیه پیسې نه ورکولې مجبور شول خپل رسنۍ وتړي.
خاغلی خلوتګر ټینګار وکړ چې حکومت باید د رسنۍ خوندیتوب ته پاملرنه وکړي او زیاته کړه چې غزنی ولایت له کابل سره د نورو ولایتونو په پرتله نږدې پروت دی خو بیا هم د رسنیو وضعیت پکې خورا خراب دی. خلوتګر وایي که حکومت نشي کولای په ټول غزنی کې رسنیو ته پام وکړي حداقل دوی ته د یو شنه ساحه په پام کې ونیسي تر څو خپل فعالیتونه ترسره کړي. بلخوا د غزنی ولایت مقام بیا د نه دا معلومات بې اساسه ګڼي او وایي په روان لمریز کال کې هیڅ یوې رسنۍ د امنیتي ګواښونو له امله خپل فعالیتونه نه دي درولي او نه هم وسلوالو له رسنیو څخه په دومره اندازه مالیه ټوله کړې ده. د غزنی د والي ویاند عارف نوري امریکا غږ ته وویل چې د کال په پیل کې یوازې کلید راډیو د اقتصادي ستونزو له امله په غزنی کې خپله سټوډیو بنده کړې ده خو تخنیکي برخه یې شته اوس هم نشرات لري او همدارنګه تیر کال هم یو څو نورو رسنیو د اقتصادي ستونزو له امله خپل کاروبار بند کړی دی.
بازار
نئی په داسې حال کې په غزنی کې د طالبانو لخوا رسنیو ته د ګواښ خبره کړې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په 2018 کال کې د تروریستي ډلو په ځانګړې ډول داعش او طالبانو لخوا شل خبریالانو او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي او تر شپېتو زیات نور ټپیان شوي دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی د فریډم هاوس مؤسسه په خپل کلنی راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په جمله کې شامل کړی دی چې ازادي نه لري او ویلي دي چې راتلونکی کال به د افغانستان ازادۍ ته ځانګړې پاملرنه وشي. پاکلی پاموکی رپورټ ته.
د نړۍ په دغه نقشه کې چې د فریډم هاوس د مؤسسې لخوا خپره شوې بنفش رنګ د ازادۍ د نشتون، زیر رنګ د نسبي ازادۍ او زرغون رنګ د ازادۍ استازیتوب کوي او افغانستان هم له سلو امتیازو څخه د شپږ ویشتو امتیازو په لرلو د هغو هیوادونو په جمله کې راځي چې ازادي پکې نشته. که څه هم فریډم هاوس تر اوسه د افغانستان په اړه خپل راپور نه دی خپور کړی، خو د راپور په یوې برخې کې راغلی چې افغانستان د رسنیو په ازادي کې نسبي ازادي لري او سیاسي حقونو ازادي یې د پخوا په پرتله بهتره شوې ده. د فریډم هاوس له مؤسسې څخه ارچ پودینګټن وایي د دیموکراسۍ کچه راټیټه شوې ده او ازادي تقریبا د نړۍ له هر کونج نه تر برید لاندې ده.
آزادی په ټوله نړۍ کې د 2000 پر لپسې کال لپاره کم شوې ده. دا په دې معنا چې په 2018 کال کې په ډېرو هیوادونو کې د آزادۍ کچه راټیټه شوې ده. ډېر هیوادونه چې پخوا به پکې د آزادۍ کچه راټیټېدله، اوس پکې د پرمختګ نښې نښانې ښکاره شوې دي.
د چین په شان هیوادونو کې د ولسمشر شي جن پینګ تر مشرتابه لاندې کارپوهان د تشدد او سانسور بیلګې ګوري. د میانمار یا برما له راخین ایالت څخه بنګلادیش ته د روهینګیا مسلمان اقلیت مهاجرت بشري کړکیج نور هم ناوړه کړی چې د متحده ایالاتو په ګډون ډېر هیوادونه یې نژادي تصفیه بولي. خو د زیمبابوې د جمهور رئیس رابرټ مګابي د ګوښه کېدو په اړه کارپوهان د هیواد د سیاسي راتلونکي په اړه په احتیاط خوشبیني څرګنده کړې ده.
زیمبابوې د ازادۍ په برخه کې زموږ د 2018 کال په راپور کې راټیټه شوې وه، خو کله چې ولسمشر موګابي غیر دیموکراتو لخوا له واکه لرې شو، په دې معنا چې هغه د غیر دیموکراتانو لخوا بریالی شوی و، نو موږ هیله لرو چې ځینې ژمنې یا اصلاحات او د ازادۍ وعدې چې شوې د راتلونکي کال په انتخاباتو کې بشپړې شي.
د مکسیکو په ګډون په مرکزي او جنوبي امریکا کې د پرمختګ نښې نښانې لیدل کیږي. سکال با رایا چونکی په مکسیکو کې نوې جمهور رئیس وټاکی.
د انتخاباتو یو کاندید ولسی سابقه لري که هغه وګټل د مکسیکو په سیاست کې به په زړه پورې بدلون راشي.
سره له دې چې په افغانستان او عراق کې جګړه روانه ده، د فریډم هاوس کارپوهان وایي دوی به د افغانستان راتلونکي پارلماني ټاکنې له نږدې څاري.
دا هغه چې په ډیموکراتیک ډول حکومتونه ټاکل کیږي او د سیاسي اصلاحاتو لپاره هلې ځلې کوي یو مثبت ګام دی.
رڼا د ښځو ځانګړې ونیزه خپرونه هره سه شنبه د ماښام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د پاکولو په خاطر د لومړي ځل لپاره 12 تنه ښځې پر دندو ګمارل شوې دي. یو شمېر ننګرهاریان دا کار یوه تاریخي میړانه بولي. پاکلی پاموکی د زبیحالله غازی رپورټ ته.
د ښار له بدرنګۍ سره د مقابلې یوه هڅه، خو د جاروګانو دا کشار د ډیرو هغو لپاره د امید یو غږ دی چې د کور کوچنیان یان په سپوره ډوډۍ نه دي ماړه. د جلال آباد په امیر شهید بڼ کې د پاخه عمر دا مېرمنې د ښار پاکونې لپاره تازه تازه ګمارل شوي. هر سپین سرې د ژوند ډېرې ترخې لري، خو وایي اوس یې هیلې ډېرې شوي دي.
زما یو زوی شهید شوی دی، درې یتیمان زما په غاړه دي، زه ورته نفقه پیدا کوم، کور نه لرم، ژوند نه لرم، در په در خوري په سرم د خاروال صاحب د کور آباد وی چې د کار کې ونی ولم
شاروار صاحب کومه د کار غرسته
په دې پروژه کې اوس 12 سپینسر کار کوي هر یوې د ورځې 400 افغانۍ اخلي او د پاک زرغون خار په نامه دا کمپاین د امریکا سفارت په مالی مټ چلیږي
په پاخه عمر د دې میرمنو کار او زیارت د ډیرو د پاره د وطن د آبادۍ هیله کېدلې شي هغه متل دی چې هم خرما او هم ثواب د جګړو په کلونو کې لزګو نظر کورنۍ نیمګړې شوې او ډیر ماشومان دغه شان میرمنو ته ورپغاړه شو د ډیرو د پاره دا چاره یو هیله کېدلې شي خو که دوامدار شي
مسولین وای غواړي هغه نور میرمنو تم د کار موقع پیدا کی چې کونډي د کور پالون کې او د ژوند له سختۍ سره مخي
او مونږ کوشش کوو نور کوم زنانه کا غریب کورنۍ دي چې کور کې سړو اغن لري او دغه زنانه د پاره خپل کور په غاړي مونږ دغه نور هم نیسو نور کوشش هم کوو له خیر سره دې سره او ډیر هغه مشورې چې باید نور زنانه ونیسو د هغه د پاره چې خپل کار د پاره او د خپل کورنۍ د پاره چې پیدا کی
د خار په پاکونکو کاریګرو کې د 55 کلنې حبيبي کیسه دردونکې ده یوازینی زوی په یو 14 کې وجل شوی ننګوري د غلا په جرم زندان کې ده بیکور او د دریو مسیانو پالونکې ده ځکه خو د مرکی په وخت خپل یوخ کې نشوټینګولې
انګور می دی اومالدار په کور کې کار کاوه هغه سرمایدار هم ورته په بد نظر وکتل او هم پرې د غلا تور ولګاوه هغه بیچارهګۍ بندې شو زه یوازې پاتې شوم ژوند ډیر سخت دی کی
بازم خدا خیر بده دولت اکیم جنر سرم خدا خیر بده خدا نگیرش
نه کلنی نگینی خوانزی الوست وای مکتبی خوخیگی خود مور تربندی که دو روسته ده خوانزی پا زهر و رز زندان تا ده خپل یا بیلی ده لولورزی د حبیبی په څیر ډیری دي چې د ژوند سختۍ او پریستی او د بیا پورته کېدو پسې عاطفي لاسونو ته سترګې نیولې
درنو اوریدونکو د رانا د نن شپې په خبرونه کې درته په کومه موضوع باسلرو او د ملمنې سره په کومه موضوع غږیږو د افغانستان د ملکی خدماتو او اداري اصلاحاتو کمیسیون د ملکی خدماتو په ادارو کې د ښځو د ونډې د ډیریدو لپاره نوې پالیسۍ باندې پیل کړې دا چې دې سره به اوزګار ښځو ته څومره د کار موقع برابر شي او په ادارو کې به د جنسیتي نابرابرۍ ستونزه څومره حل شي د همدې پالیسۍ د کمیسیون د جندر د برخې مسؤول را سره میلمانه ده ستاسو پوښتنې به ځواب کړي نو هیله ده چې خپله پوښتنه او بخې خپل خبرونه واوري او پوښتنه هیر نه کړي
د سو خبرونو غټی کې لرو د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي دي چې په ترکیه کې د سولې د پاره غونډه کې د وسوالو مخالفینو سره د دوی غیر رسمي ارتباطات ادامه لري د بدخشان د ولایت چارواکو ویلي دي چې د ازبکستان تاجکستان او پاکستان نه راغلو لسګونو وسلوالو د دغه ولایت امنیت په خطر کې اچولی دی په پاکستان کې شاوخوا 1300 دینی عالمانو په یوې فتوا کې ځانمرګي بریدونه حرام ګڼلي دي په پاکستان او په خاص ډول افغانستان کې له کلونو راهیسې دهشتګر ځانمرګي بریدونه کوي او خپله جګړه هم سپیڅلې بولي خو پاکستاني عالمانو په خپلې خاورو کې ځانمرګي بریدونه حرام ګڼلي دي د پنجاب د پنجاب په ایالت کې د یوې اونۍ لپاره د ماشومانو د ګزن یا پولیو ضد واکسین کمپین پیل شوی دی د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په ناټو غږ کړی دی چې د امریکا د پلان په مقابل کې ټینګ ودرېږي چې غواړي په سوریه کې د کردانو په رهبرۍ یوه سرحدي امنیتي قوه جوړه کړي
په قدر من اوریدین کنیم ساعت خبری پختو خبرونه په همدیزی پای تورسه ده په څو لاندې شیبو کې د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره د دریخ پرونه اوریدل هیر نکړي تر بیا خدای ملشه.